السلام علیکم د ماخام شپک بچی دی د ازادي رادیو دا ماخمنه خبری مجله ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر غنی وای د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت د زغم وړ نه دی او اجرایی رئیس بیا وای چې سوله الهی حکم دی او افغانستان د سولې د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي. ازادي راډیو پروان نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر وایي افغانستان به د جګړې او سیاست په دواړو ډګرونو کې بریالی وي. په کندهار ولایت کې له وسلوالو طالبانو څخه د تښتول سویو مسافرو راخوشي کولو په هدف عملیات اوس هم دوام لري. او د اوکراین پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې به یې د اداري فساد پر وړاندې یوه محکمه جوړه سي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر وایي افغانستان به د جګړې او سیاست په دواړو ډګرونو کې بریالی وي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سرتیرو د ورځې په مناسبت په غونډه کې خبرې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو وستایل، خو ټینګار یې وکړ چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې غفلت د منلو وړ نه دی. د هوت نهمه چې د حکومت لخوا د سرتیرو د ورځې په نوم نومول شوی، نن د افغانستان د دفاع وزارت لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د درې ګونو امنیتي ارګانونو مسؤلینو ګډون کړی و. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د وسلوال پوځ د ټولو ارګانونو د منصوبینو او د دوی د کورنیو ستونزو ته لازمه رسیدګي وکړي. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي هم وویل چې جنگ پر افغانانو تحمیل شوی او د دغه ناروا جنگ پر وړاندې پکار ده چې د افغانستان خلک د هیواد دشمنان وپیژني او پر وړاندې مبارزه وکړي. په کندهار ولایت کې له وسلوالو طالبانو څخه د تښتول سویو مسافرو راخوشي کولو په هدف عملیات اوس هم روان دي. د کندهار ولایت امنیتي مسؤلین وایي د دغه ولایت د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې د مسافرو له تښتول کېدو وروسته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په عملیاتو کې 12 وسلوال وژل سوي او 15 ټپیان سوي دي. د اروزګان ولایت ځایي چارواکي بیا وایي چې د سې شنبې په ماښام طالبانو د اروزګان کندهار پر لویه لاره 10 ملکي وګړي تښتولي دي. د دوی په وینا له تښتول سویو څخه د قومي مشرانو هلو ځلو نه کسان راخوشي سوي دي. وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې دوی 12 کسان تښتولي دي. طالبان ادعا کوي چې په تښتول سوي کې پولیس هم شامل دي. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اروزګان کندهار ترمنځ لویه لاره وسلوالو طالبانو د ترافیک پر مخ تړلې ده. د معلوماتو له مخې دغه لاره تیره شپه د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې نښتې وروسته د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په ورته وخت کې د اروزګان امنیتي مسؤلین په لاره نښته مني، خو وایي لاره د ترافیکو پر مخ پرانیستې ده او طالبانو دا لاره نه ده تړلې. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې یو المانۍ طبعه نیول سوی دی. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک وایي دغه المانۍ طبعه چې نوم یې نه دی معلوم د ګرشک په حیدرآباد کې ګډو ځواکونو نیولی دی. راپورونه وایي دغه جرمنۍ طبعه د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې چې په یوه کور کې فعال و نیول سوی دی. مخکې د ملي امنیت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی کابل ته انتقال سوی دی، خو عمر ځواک وایي تر اوسه نه دی انتقال سوی. ځواک وویل په دې اړه چې دا کس څنګه او ولې هلمند ته راغلی دی پلټنې روانې دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په اټومي وسلو سنبال کروز توغندي او تر اوبو لاندې کارېدونکې بې پیلوټه اټومي وسلې جوړې کړې دي او په بریالیتوب سره یې تجربه کړې دي. پوتین نن په مسکو کې د خپل هیواد لوړپوړو چارواکو او د پارلمان وکیلانو ته وینا وکړه. د ویل روسیې د سوریې په عملیاتو کې زیاته نظامي وړتیا څرګنده کړه. پوتین همداراز ویل روسیې په تیرو 12 کلونو کې تر 390 نظامي سیستمونه کارولي دي. ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه باید د خپلو وګړو د ژوند د معیار په لوړولو تمرکز وکړي. په خپله وینا کې پوتین ویل چې روسیه باید په راتلونکو کې د پرمختګ لپاره د ټکنالوژي په برخه کې بنسټیز کارونه وکړي. د خبرداري ورکړ چې که روسیه اقتصادي پرمختګ ونه کړي خپلواکي به له خطر سره مخامخ سي. پوتین هم همداراز وویل چې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره باید نور کار وسي. د دا خبره هغو شلو میلیونو روسي وګړو ته په اشاره وکړه چې د بېوزلۍ تر رسمي کچې د ټیټې درجې ژوند کوي. د پوتین دا وینا په داسې حال کې ده چې د مارچ میاشتې په 13مه نیټه په روسیه کې ولسمشریزې ټاکنې کیږي او ویل کیږي پوتین به یو ځل بیا دا انتخابات وګټي. او د اوکراین پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې به یې د اداري فساد پر وړاندې یوه محکمه جوړه سي. د داسې یوې محکمې غوښتنه اعتراض کوونکو ډلو او د اوکراین بهرنیو متحدانو کوله. د اروپایي ټولنې او د پیسو نړیوال صندوق په اوکراین کې د اداري فساد پر وړاندې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. د اداري فساد پر وړاندې د شفافیت نړیوالې ادارې لخوا اوکراین تیر کال په اداري فساد د ککړو هیوادونو په لیست کې له 180 هیوادونو څخه 130 بلل سوی و. د اروپایي متحدانو او په کیف کې د پارلمان مخې ته د راټولو سویو اعتراض کوونکو تر فشار لاندې ولسمشر پترو پوروشنکو تیر کال په اکتوبر میاشت کې ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به د داسې یو قانون پر تصویب ټینګار وکړي. د ویلي چې له مخکې لا په کلنۍ بودیجه کې د اداري فساد پر وړاندې محکمې لپاره بودیجه ځانګړې کړې ده. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ورېدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل د زغم وړ نه ده.
در حالی که صلح آرزوی ماست، جنگ وزد فیلیم. بنابرای یک دقیقه تعلل در مدیریت دفاعی ما باید وجود نداشته باشه.
افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي صلح الهی حکم ده او افغان حکومت صلح ته در رسیدو په هدف حالې زړې کوي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د پولیسو پوځي خونې روزنې ته پاملرنه د دې لامل شوې چې د ولس سره د دوی چلند ښه شي.
زموږ په ولسوالۍ کې شپږ تنه پولیس ته تشکیل لري او ولسوالۍ ډېرې پراخې دي او دا د ولس همکاري ده، د ولس د دې سره محبت دی چې ته وینې په ټول افغانستان په نسبت په خوست ولایت کې او ډېر بهتر امنیت دی.
د افغانستان د سولې د پروسې او وسلوالو ته د ولسمشر د سولې د پیشنهاد په اړه د اوریدونکو نظرونه هم درسره شریکو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په پا کابل او د افغانستان په ټولو لوی ولایتونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې اوریدل شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت د زغم وړ نه ده. ښاغلی غنی چې د کب د نهمې یاد افغان امنیتي سواکونو د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وینا کوله ویل چې له افغان ځواکونو سره د حکومت تعهد یو طرفه نه ده. په همدې حال کې د حکومت اجرایی رئیس وایي د سولې لپاره به هلې ځلې روانې وي، خو افغان ځواکونه باید پر افغان خاوره د دښمنانو تیري ته اجازه ورنکړي. محمد حدیث پردیس پی رپورټ لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د جګړې ناتمام فصل به پای ته ورسوي او هغه جنگ چې ګڼې قربانۍ اخیستي د پایټکې هم لري. ښاغلی غنی چې د پنځمې پورزي د هود د نهمې یاد افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي، خو د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل د زغم نه دی.
در حالی که صلح آرزوی ماست،
دی وی په داسې حال کې چې سول از مونږ هیله ده، خو اوسنۍ وضع جنگی ده. د دفاعي چارو په مدیریت کې باید یوه دقیقه تعلل یا ځنډ ونه شي. د الله پاک د هدایت پر اساس چې کڅوک په تاسو حمله کوي باید دفاع وکړي، په قاطعانه او مسممانه توګه له خپل ځان څخه دفاع وکړي.
ما باید آمادگی های خود دوام داده باشیم.
افغان حکومت تیر کال د هود د میاشتې نهمه نیټه افغان ځواکونو ته د درناوي په پار د دغه ځواکونو د ملي ورځې په نامه ونوموله. ښاغلی غنی همداراز د پنځشنبې په ورځ د ازادۍ څلي ته د ګلو د ګیډۍ د ایښودلو سربیره یو شمېر امنیتي ځواکونه په میډالونو او ستاینلیکونو ونازول. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د هغوی پر وړاندې چې پر افغان خاوره تیری کوي د افغان ځواکونو جګړه مشروع وبلله. ښاغلی عبدالله دا شان د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې په ملي سیاست ټینګار وکړ.
در داخل نیروهای امنیتی ما هیچ سیاست جز منافع ملی
دی وی. په امنیتی ځواکونو کې باید د ملی ګټو د سیاست پرته بل هیڅ سیاست حاکم نه وي. یوازې د افغانستان اساسي قانون، خلکو او د هیواد مشروع رهبری ته باید ژمنه موجوده وي او دغه سیاست باید د امنیتی ځواکونو په لیکو کې وي.
امنیتی در داخل صفوف دان باشه.
که څه هم د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د امنیتی ځواکونو د بریا او لاسراړونو خبره کوي، خو یو شمیر افغان کارپوهان او د ولسی جری غړي بیا د جګړې په سنگرونو کې د افغان امنیتی ځواکونو تلفات به مخینه بولی. د دغه کارپوهانو لړلې محمد اګل مجاهد وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو لامل په وخت سره دوی ته د تجهیزاتو نه رسیدل دي چې کولای شي د هیواد نه د دفاع په لار کې د دغه ځواکونو پر روحي ناوړه پایلې وشیندي. خو له دې ټولو سره سره د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی بیا د افغان امنیتی ځواکونو د بریاو په وړاندې خنډونه او په هیواد کې د جګړې دوام په سیمه کې د هغو تروریستي ډلو فعالیتونه او هڅې بولي چې په خبره غواړي په افغانستان کې خپلو موخو ته ورسیږي. فکر کوم د نورو د ګټو لپاره د خوش خدمتۍ وخت نور پای ته رسیدلی دی. هغوی چې د نورو په اشاره د خپل هیواد پر ضد کار کوي، زه فکر کوم اوس د دې وخت را رسیدلی چې د هغوی پر وړاندې قاطعانه مبارزه وشي. ښاغلی ستانکزی دا شان وایي افغانستان باید د پردیو د ګټو په خاطر د بې ثباتۍ پر لور لاړ نشي، او اوس د دې وخت را رسیدلی چې نور خوش خدمتۍ ته د پای ټکی کیښودل شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت د زغم وړ نه ده. ښاغلی غنی چې د کب د نهمې یا د افغان امنیت ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، ویل چې له افغان ځواکونو سره د حکومت تعهد یو طرفه نه ده. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د دولت وسلوالو مخالفانو ته له قید او شرطه پرته د سولې د خبرو اترو په هدف له تازه وړاندیزونو یوه ورځ وروسته د ملي یووالي حکومت مشران په افغانستان کې د سولې د راتګ په اړه ډاډ ښکاره کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبه په ورځ په یوه ناسته کې چې په کابل کې جوړ شوی و، ویل چې سوله د خلکو غوښتنه او اړتیا ده او په دې هیواد کې به ټینګه شي. په ورته وخت کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وایي چې سوله الهي حکم دی او افغان حکومت سولې ته د رسیدو په هدف هلې ځلې کوي. نور حال د اکرام الله اکرام ریپورت کې ورو.
که څه هم د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د افغان حکومت د کلونو کلونو هلو ځلو کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو اوس د ملي یووالي حکومت مشران په ډاډ سره وایي چې په دغه هیواد کې به سوله ټینګه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د پنجشنبه په ورځ د امنیتي ځواکونو د نمانځنې په یوه غونډه کې خبرې کولې، وویل چې سوله یوه اړتیا ده او افغان حکومت به په دې برخه کې خپل وړاندیز شوې طرحه عملي کړي. ښاغلی غنی وړاندې وویل
دا پلان چې وړاندې شوی په دې پلان کې د افغانستان د انشاءالله تعالی خیری او موږ به یې په ملي جرات تطبیقوو چې دا ضرورت داخلي سوله به انشاءالله تعالی راسي، اما دا ختم
ولسمشر غنی د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د کابل پروسی په دوهمه ناسته کې ویل چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره له قید او شرط پرته د سولې خبرو اترو ته حاضر دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت لپاره اجماع رامنځته شوی او د سیمې او نړۍ هیوادونه د دغه هیواد د سولې له پلان ملاتړ کوي. په همدې حال کې د جرمني د ډي پی آی خبری اژانس د طالبانو د اعلامیې په حواله ویلي چې د محمد اشرف غنی په وروستیو سرګندونو کې د سولې په اړه تازه وړاندیزونه موجود ول، خو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د سولې خبرې اترې بې ګټې دي. بلخوا د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یادې غونډې ته په خبرو کې ویل باور لري چې په افغانستان کې سوله ټینګیږي.
یقین لرو انشاءالله چې په دغه ملک، په دغه سرزمین، په دغه تعطوب کې سوله تامین کیږي. سوله د خدای امر ده او د خلکو غوښتنه ده. در پروسه کابل روز گذشته پیام بسیار واضح که ناشی از خواست مردم افغانستان بود داده شد.
افغان حکومت له دې وړاندې په وار وار له وسلوالو طالبانو د سولې غوښتنه کړې، خو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د سولې خبرې نه کوي. اوس به ولیدل شي چې دا ځل وسلوال طالبان د افغان حکومت د تازه وړاندیزونو په اړه چې امریکا، اروپایي اتحادیې، د سیمې یو شمېر هیوادونه او حتی سیاسي کارپوهانو وحزي او هر اړخیز بللې دي، مثبت ځواب ورکړي که بیا به هم د جګړې په دوام ټینګار وکړي.
د اکرام الله اکرام پر راپور کې مو اوریدل چې مخالفو د دولت وسلوال مخالفانو تل قید او شرط پرته د سولې د خبرو اترو په هدف له تازه پیشنهادونو وروسته د افغان حکومت مشرانو په افغانستان کې د سولې د راتګ په اړه ډاډ څرګند کړ. بل لور ته د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وسلوالو طالبانو ته د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر د وروستۍ وړاندیزونو هرکلی کوي او دا د هیواد د سولې ثبات لپاره یو نیک اقدام ګڼي. دوی همداراز وایي چې دا د وسلوالو طالبانو لپاره یو مناسب فرصت دی چې دغه ډله باید د سولې له پروسې سره یوځای شي. د یو سیاسي حزب په توګه د طالبانو منل، د ملي اجماع رامنځته کول، د طالبانو د زندانیانو آزادول، ادغام مجدد او د هغو طالبانو د امنیت تأمین چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي، د سولې په برخه کې د ولسمشر غنی هغه پیشنهادونه دي چې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې بیان کړل. په دې اړه جزئیات له اکرام الله اکرام اورو.
سول او ثبات د افغانانو هغه هیله چې له کلونو راهیسې ورته پتا مدي. د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د سولې ښکارا وړاندیزونو اوس د هیلې نورې هم تازه کړې دي. زمیر هغه افغان ماشوم دی چې خپل ښه راتلونکی په سوله کې ویني.
میخوام که رئیس جمهور ما که چاره گفته به طالبا گفته همین یا گپ خوب است، میخوام که همین عملی شوه و دمی افغانستان هم میخوام که صلح به صلح ما درس بخوانده بتانه و از این جنگ و از این بسیار کشتار قتل خون باید ما آرام شویم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی په دوهمه ناسته کې د سولې لپاره وسلوالو طالبانو ته نوی وړاندیزونه وکړل. د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو منل، له طالبانو سره د سولې لپاره ملي، سیمه ایز او نړیوال اجماع، د طالبانو د زندانیانو آزادول او هغه طالبان چې سوله کوي د هغوی امنیت تامینول او پاسپورت ورکول، وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت د طرحې مهم ټکی دي. د کابل د یو پوهنتون محصله نیلاب وایي وسلوالو طالبانو ته د ولسمشر وروستي وړاندیزونه د دوی لپاره هیله بخون کی دي او د سولې راتګ ته ډیر هیله من کړی دي.
موږ د رئیس جمهور د دې غوښتنې نه موږ ډېره استقبال کوو او دې نه موږ خوشحاله یو. طالبان دې راشي دلته د سوله وکړي تر هغې موږ وطن کې سوله ارامي راشي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی محمد الیاس چې د جامو دکان لري وای جګړو د کار پخوانی خوند وړي او اوس خلکو ته روغ زړونه نه دی پاتې. دی وای وسلوال طالبان باید له دې فرصته ګټه واخلي او د سولې له پروسې سره یوځای شي.
استقبال خو کوو، دا خو ښه کار دی، باید طالبان راشي سل خو کې نور آرام شي، کشور کې آرام شي، موږ هم استقبال کوو که دې سوله کې زموږ شهر او افغانستان آرامي.
کابل خاریان وای په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باید نړیواله ټولنه او ګاونډي هیوادونه هم له افغان حکومت سره مرسته وکړي. دوی وای په جنگ کې زیږیدلي، په جنگ کې لوی شوي او د زیاتره کورنۍ غړي په جنگ کې وژل شوي دي. جنگ نور بس دی، افغانان سوله غواړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د کابل د باګرامو یو لسوالې د بنی حصار د سیمې اوسیدونکو څلور وسلوال غلونی ول. د یاد سیمې اوسیدونکو وای وسلوال غله هغه محل ونیول شول چې او کورته د ملي امنیت د کارکونکو په نوم ورننوتل. په همدې حال کې د کابل د امنی قومندانې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې رئیس وای چې وسلوال غله وتنو چې درې تنه له سیمې تښتېدلې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ابراهیم سافی رپورټ ته.
د چهارشنبې په ورځ د کابل د بګرامیو د بنحصار د سیمې اوسیدونکو څلور وسلوال غله له وهلو ټکولو وروسته پولیسو ته وسپارل. د سیمې د اوسیدونکو په خبره وسلوال غله هغه مهال ونیول شول چې یو کور ته د ملي امنیت د کارکونکو په نوم ورننوتل. دغه کور ته د وسلوالو غلو د ننوتلو پر مهال بشیر احمد په کور کې وو. هغه وایي کله چې دغه کسان کور ته ننوتل دی یې وتړه او د کورنۍ د غړو په چیغو او شور باندې ګاونډیان خبر شول چې د نیم ساعت وسلوالې نښتې وروسته څلور وسلوال غله ونیول شول. دی وایي دروازه ټک ټک شوه، خور مې لاړه دروازه یې خلاصه کړه، دوه نفره وسلوال کسان په شخصي جامو کې را ننوتل او څلور نور یې هم کور ته راغلل. زه له خپله ځایه پورته شوم، ورته ومې ویل څه غواړئ؟ ورو راته وویل موږ د کور د تلاشۍ لپاره راغلي یو. زه یې بلې کوټې ته راوستم، راته یې وویل دلته کښېنه، ستا سره کار نه لرو. ما ورته وویل تاسو څه کاره یاست؟ کارت لرئ؟ پولیس یاست او یا هم امنیت؟ ما ته یې وویل چې موږ د امنیت کارکوونکي یو، خبرې مه کوه چې وهو دي. د کور د مالک په خبره غله ونه توانېدل چې د ده له کوره غلا وکړي. په افغانستان او په ځانګړې توګه په کابل ښار کې د وسلوالو غلو لخوا د کورونو غلا کومه نوې خبره نه ده. د کابل پولیسو له دې وړاندې ویلي وو چې په هره میاشت کې په لسګونه کسان د وسلوالو غلاو په تور نیول کیږي. پولیسو په کراتو له عامو خلکو غوښتي چې د هیواد او ښارونو د امنیت او د جنایي پیښو په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د بنحصار د سیمې اوسیدونکي وایي که چیرې خلک د جنایي پیښو د سطحې د ټیټولو او یا هم د له منځه وړلو په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي نو دا ډول پیښې به ډېرې کمې شي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد سالم الماس وایي څلور وسلوال غله چې د بګرامۍ ولسوالۍ د بنحصار د سیمې د اوسیدونکو لخوا نیول شوي دي اوس په توقیف کې دي. الماس وایي هغه وسلوال غله چې د بنحصار په سیمه کې یو کور ته ننوتې شمېر یې اووه تنه وو چې درې تنه یې په تیښته بریالي شوي دي. دی وایي یوه ډله وسلوال غله چې شمېر یې اووه کسانو ته رسېده د ملي امنیت د کارکوونکو د نوم نه په ګټه اخیستو یو کور ته ننوتي وو چې د سیمې د خلکو لخوا پیژندل شوي او د هغوی د نیولو اقدام یې کړی. د ښاغلي الماس په خبره د درېو نورو وسلوالو غلو د نیولو لپاره هلې ځلې روانې دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د پولیسو پوځي ښوونې روزنې ته پاملرنه د دې لامل شوې ده چې د ولس سره د دوی چلند ښه شي او پولیس د خلکو همکاري ترلاسه کړي. بل لوري ته د یاد ولایت مدني فعالان هم د پولیسو په چلند کې ښه والی مني او وایي چې دې کار د امنیت له ټینګېدو سره مرسته کړې ده. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د پولیسو خونې او روزنې ته د پرلپسې پاملرنې له کبله نه یوازې د ډېریو جرمونو مخه نیول شوې بلکې پولیسو سره د ولسي خلکو همکاري هم ډېره شوې ده. چارواکو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د ښوونیز مرکز له اوولسمې دورې څخه د اتیا تنو سرتیرو د فراغت په غونډه کې وکړې. د خوست د امنیه قمندانۍ سرپرست سمونمل عبدالحنان آزادۍ راډیو ته وویل
پولیسو حتی موټر بمونه او موټرسایکل بمونه او مخدراتو کې او د مخدراتو کو کچاکبر او سارکی ناوغلا په زیات تعداد دستگیر او د کډون منګول ته وسپرل چې د دې عمده علت ښه تعلیم او تربیه د پولیسو وه. مخکې به وخت نه وخت بعضې شکایتونه د عوامل طرفه کېدل، اوس الحمدلله په پوره ډاډ ویلی شم چې هغه شکایتونه هم بیخی لمنځه تلل دي او ولسونه فوق العاده د پولیس سره همکار.
سمونمل عبدالحنان زیاته کړه د خلکو د همکارۍ له کبله د پخوا په پرتله د پیښو ګراف ټیټ شوی دی. د خوست مرستیال والی شیرباد شاورګونی هم د پولیسو منظمه ښوونه روزنه مهمه بولي او وایي چې پولیسو سروکار خلکو سره دی او هغوی باید د خلکو سره په ښه چلند پوه شي. د ده په وینا که پولیس مسلکي برخورد ولري نو د ولسونو اعتماد خپلولی شي.
د پولیسو ساحه ډېره پراخه ده، په مختلفو برخو کې د ولس سره مخامخ کیږي، نو بیا د دوی تعلیم تربیه چې نه وي بیا دوی هلته مسلکي برخورد نشي کوی. نو تعلیم تربیه ځکه اړینه ده چې دوی باید هلته مسلکي برخورد وکړي تر څو خلک اعتماد وکړي او دوی سره همکاري وکړي.
قومي مشر سید کریم خان خاکسار هم د چارواکو خبره تاییدوي او وایي سره له دې چې په ولسوالیو کې د پولیسو تشکیلونه کم دي خو د خلکو سره د دوی ښې اړیکې د دې سبب شوي دي چې خلک او پولیس سره همکاري ولري او د خوست امنیت ډاډمند شي.
تاسو ته بهتر معلومه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې شپږ تنه پولیس ته تشکیل لري. اکثر ولسوالۍ او ولسوالۍ ډېرې پراخې دي او دا د ولس همکاري ده، د ولس د دې سره محبت دی چې ته ونې په ټول افغانستان په نسبت په خوست ولایت کې او ډېر بهتر امنیت دی.
چارواکی وایي چې په خوست کې د ملي امنیت، ملي پولیسو او سرحدي پولیسو پلیکو کې د ځوانانو د شاملېدو لیوالتیا ډېره ده. خدا چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو لیکو ته د شمولیت لپاره تشکیل نشته، نو نورو ولایتونو ته یې معرفي کوي. د یادونې وړ ده په خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه په ټولو دورو کې څه د پاسه 1.5 زره سرتیري فارغ شوي چې دا مهال خپلې پوځي چارې پر مخ بیایي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. پا ایران که دیده هواد پهلوانه د فدراسیون مشر پر چارواکو له هغه انتقادونو وروسته استعفا وکړه چې وایي له اسرائیلي سیالانو سره د ایرانی پهلوانانو پر لوبېدو بندیز ورزشکاران له سپورتي سزاو سره مخ کړي دي. ایران د اسرائیل دولت په رسمیت نه پیژني او په نړیوالو لوبو کې د دې هیواد ورزشکاران له اسرائیلي ورزشکارانو سره له مسابقو منع کړي دي. تفصیل له اجمل اندورو.
د ایران د پهلوانۍ د فدراسیون رئیس رسول خادم رستلاغه چې له اسرائیلي لوبغاړو سره د ایرانی لوبغاړو پر سیالیو د بندیز په اړه انتقاد وکړ، له خپلې دندې استعفا کړې ده. د دې فدراسیون پر ویب پاڼه خبر شوی لیک کې ښاغلي خادم داسې ښودلی چې ګوندې د دې فدراسیون له مشرتابه لری کړای شوی دی. نوموړي لیکلي، زه دروغ نشم ویلی او کله ښه دریځ دا دی چې هیڅ دریځ ونه لري. رسول خادم چې د اولمپیک د سرو زرو د مډال ګټونکی دی، دوه میاشتې مخکې پر دې پوسټ بیا انتخاب شوی و. د اسناد د نیمه دولتي خبري اژانس ته ریپورت لمخې د خادم د استفاده خبر تر خبرېدو وروسته د ایران د آزادې پهلوانۍ او د ګریکو رومن پهلوانۍ د شوراګانو غړو د ډلیزي استعفا خبرداری ورکړی. ایران د اسرائیلو دولت په رسمیت نه پیژني او خپل لوبغاړي له اسرائیلو سره له مسابقو منع کړي. د نړیوالې پهلوانۍ د ډسپلین خونې تېره میاشت ایراني ورزشکار علي رضا کریمي د شپږو میاشتو په مخه په دې خاطر له لوبو منع کړ چې د اسرائیلي رقیب سره د نه مخامخ کېدو په خاطر یې په لوی لاس یوه لوبه وبایلله. د نوموړي مربي او روزونکي حمید رضا جمشیدي د دوو کلونو لپاره په لوبو کې له ګډون منع شو. له دې پریکړې وروسته د ایران د پهلوانۍ د فدراسیون رئیس رسول خادم د اسرائیلي لوبغاړو سره د مسابقو په اړه د ایراني چارواکو پر دریځ انتقاد وکړ. د اسنا خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي، که چیرې موږ د اسرائیلو په وړاندې د مسابقو نه کولو پالیسي ولرو، نو باید مسؤلیت د لوبغاړو او مربیانو پر اوږو وانهچول شي. ښاغلي خادم همدارنګه د دې ستونزې د اساسي هواري غوښتنه کړې او ویلي دي، ورزشکاران دې ته مجبورول چې ماتې ومني او یا ټوله شپه د ډاکټر په تصدیق پسې وګرځي له دې ستونزې سره سم چلند نه دی. د ایران د آزادې پهلوانۍ د شورا یو غړي ابراهیم جاویدي د اسنا خبري اژانس ته ویلي، موږ د داسې شرایطو لاندې کار کولو ته چمتو نه یو. نوموړي په وینا، د ایران چارواکي باید د ورزش نړیوالو ادارو ته خپلې پریکړې اعلان کړي او خپل شرایط ورته روښانه کړي، څو موږ د لوبو پر مهال درواغ ویلو ته اړ نه شو. پهلواني په ایران کې یو مشهور ورزش دی. دغلته په 1990 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب راوروسته لسګونه ورزشکارانو په نړیوالو لوبو کې له اسرائیلي لوبغاړو سره له مخ کېدو ډډه کړې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم د سولې په اړه د کابل د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه چې له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. زه تورجان د فاریاب د ولایت د غورماشه ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. محترم محمد اشرف غنی د ژوند د قید شرط شرط د سولې وړاندیز وکړل. طالبان ته نور شی نه دي پاتې چې شرط ورته کښېږدې. باید طالبان هم پوری مهاجرو ته اجازه ورکړي چې خپل ځای ته ولاړ شي. بیا کولای شي چې د نورو موضوعګانو په باب د افغانستان د دولت د امریکا سره مخ په مخه خپل موضوع سره حل او فصل کې شرط ور باندې او د ماجر ځای پر ځای کېدل دي. سلام، زه عبدالله بن فضا څخه خبره کوم. زه دا وایم چې رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور تمام معنا خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړ. اوس چې طالبان هم خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړي، د پردی په خوله نه کوي، خپل مشکل د حکومت سره حل کړي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت نا آزادی رادیو ته خپل سلامونه ونی کی هلی وړاندې کوم. پس د سلامه پرون ورځ چې د هود نه هم ورځ وا، جمهور رئیس حاغلی اشرف غنی احمدی چې یو نوې باب د صلح د پاره پرانی د منګ د پاره د خوښۍ او د خوشحالي زیده او منګ د پاره د خوشحالي زیره دی. الله جل شانه دې وکړي چې په افغانستان کې سرتاسری سوله قائم او دائم شي او دغه افغانان ولسونه نور په امن پاتې شي. دا موږ لپاره د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی. الله دې په افغانستان کې صلح او امنیت برقرار کړي چې افغانستان د یو ګلبن پر رقم باندې وغوړېږي او د ګلبن پر رقم باندې په دې کې نوې نوې هیلې راوټوکېږي. دا به موږ لپاره د خوښۍ او د خوشحالۍ زیری وي. والسلام به احترام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. دا د آزادی رادیو دریز نه دے.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورې دوستانو. د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبري مجله درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
تشکر.